د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
پرانو اوریدونکو السلام علیکم دا د وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے نن د خالی ورځ کال 2023 د فروری د میاشتې 14مه نیټه ده اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی امریکایي چارواکي وایي چې په افغانستان کې تشدد ډېر زیات شوی او د ملک روان امنیتي حالاتو فکرمن کړی دي اخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د انخطو او په بلخ کې د دغې ډلې د توندلارو په منځ کې د ماین چاودنې له امله 133 طالب وسلوال وژل شوي دي د پاکستان خارجه چارو وزارت وایي د غیر قانونه پیسو لګلو را لګلو او د ترهګرۍ د مالی مرستو د مخنیوي د سر ادارې افیکټیو شرطونه تر ډېر حد پورې پوره کړی دي او په پاتې نورو شرطونو باندې کار کوي د امریکای په کانګرس کې د پخواني صدر ډانلډ ټرمپ د مؤاخذه په مقدمه کې د هغه وکیلانو دا تورونه رد کړي چې پخواني صدر په کانګرس باندې حمله را پارولې و او اوس وخت چې د خبرونو تفصیل ته امریکایي چارواکي وایي چې په افغانستان کې تشدد ډېر زیات شوی او د ملک روان امنیتي حالاتو دوی فکرمن کړی دي د امریکای دفاع وزارت یا پینټاګان بیان جانکر به تیر شپه یو خبري غونډه تویلي چې په افغانستان کې تاریخواله ډېر څه بشوي دي جانکر به ویلي امریکا د افغانستان مسله د خبرو اترو دلارې حل کول غواړي چې افغانان په خپل ملک کې امن ترلاسه کړي نموړي دا خبرې په داسې حال کړي چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د انخطو او په بلخ کې د دغه ډلې د توندلارو په منځ کې د ماین چاودنې له امله 133 طالب وسلوال وژل شوی دي د افغانستان دفاع وزارت د ویان مرسیال فواد امان نن امریکا غږ ته ویلي چې طالبانو ته مرګ ژوبلې په تیرو سلی رښتو ګڼټو کې په قندهار ننګرهار میدان وردګ خوست اورزګان بلخ کندوز او هلمند ولایتونو کې اوخت دي د افغانستان دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې په بلخ ولایت کې دیش طالب تونلاري د خپل ماین د چاودنې د وجې وژل شوې دي د پاکستان خارجه چارو وزارت وایي د غیر قانونه پیسو لګلو را لګلو او ترهګرۍ د مالی مرستو د مخنیوي د سر ادارې افیکټیو شرطونه تر ډیره حد پوره کړي او په پاتې نورو شرطونو باندې کار کوي د پاکستان خارجه چارو د دفتر بیان زاهد حفیظ چودری یو خبري غونډه ته ویلي پاکستان د افیکټیو په اوبشت نقطو کې یوبشت نقطو باندې عمل کړي او په پاتې شپږو نقطو باندې هم پرمختګ کړي کم چې د افیکټیو چارواکو هم منلې دي دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې د افیکټیو فونډه د 28 ناتر 25 فروری پورې ټاکلې شوې پاکستان دا وخت د افیکټیو په خل فهرست کې دی او د غړډلې پر راتلونکي غونډه کې به د پاکستان په حق لا فیصله کیږي چې په خل فهرست کې وساتل شي او کله دغه فهرست نه لری کړی شي تیر کال د اکتوبر د میاشتې په وروستۍ غونډه کې د سارنې ادارې ویلي چې د کال 2023 فروری په غونډه کې به د ادارې لخوا د پاکستان په وړاندې خودل شوو شرطونو جاج اخلي په غونډه کې ویل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا په فهرست کې شامل او ترهګر تنظیمونو خلاف پاکستان مناسب ګامونه نه دی پورته کړی د ترهګرۍ د مالی مرستو د مخنیوي په ګامونو کې په پاتې راتلو د پاکستان نوم د کال 2013 راهسي د افیکټیو په خپل فهرست کې ساتلې شوې ده پاکستان کې په تیر یو شباروس کې نور 212 کسان د کورونا وایرس باندې اخته شوې دي او 85 کسان د کورونا وایرس ترلاسه مړه شوې دي د پاکستان د کورونا وایرس د سارنې ادارې تر مخه په ملک کې تر اوسه پورې د کورونا وایرس ترلاسه د مړو شمیره 12,200 تر رسیدلې ده د خبر پښتونخوا د قدرتي افتونو په وخت ته تنظیم ادارې ویلي تر اوسه پورې ورته د زلزلې له امله د کوم تاوان خبر نه دی ترلاسه شوی پی ډی مین سهار ویلي ادارې ته تر اوسه پورې د کوم مالی او ځاني نقصان خبر نه دی ورکړل شوی او متعلقه چارواکي د دغه حالاتو څارنه کوي په تاجکستان کې تر شپه راغلي زلزلې لکونه د پاکستان ترڅنګ په هندوستان کې هم محسوس کړل شوی د امریکای د ځمکني علومو د ادارې تر مخه د زلزلې زور په ریکټر پیمانه باندې 15.9 او مرکزی د تاجکستان د مرغاب علاقې نه 15 میله لري د امریکې په کانګرس کې د پخوانی صدر ډانلډ ترامپ ته مؤاخذه په مقدمه کې د هغه وکیلانو دا تورونه رد کړي چې پخوانی صدر په کانګرس باندې حمله راپارولې و. د ډانلډ ترامپ وکیلانو د جمعې په ورځ خپل دلایل سرته رسولي او ویلي چې په پخوانی صدر باندې د جنوري په شپږمه نیټه خپل مرستیالان د کانګرس په ودانۍ د حملې لپاره راپارولو الزام په سیاسي بنیادونو ولاړ دی او دا غیر قانوني سیاسي انتخاب بللی. د پخوانی صدر د دفاع وکیل مایکل وان ډر وین ویلي د سینټ مخې ته د مؤاخذې یا د ډانلډ ټرمپ ته نااهله کولو ماده غیر آئینی او د سیاسي انتقام ګام دی. د پخوانی صدر وکیلانو سینټ ته ویلي چې ډانلډ ټرمپ ته حق لرلو چې د نومبر په میاشت کې د صدارتي انتخاب په نتیجه کې اعتراض کړی وي او د جنوري په شپږمه نیټه په کانګرس د حملې نه وړاندې په واشنگټن کې خپلو مرستیالانو ته د ډانلډ ټرمپ تقریر راپارونکي نه و. د کانګرس نمائندګانو ایوان چې د صدر جو بایدن واکمن ډیموکراتیک پارټي په کې اکثریت لري په دې الزام د ریپبلیکن پارټي د پخوانی صدر ډانلډ ترامپ خلاف د مؤاخذه قرارداد منظور کړو چې هغه په مبینه توګه باندې خپل مرستیالان په کانګرس ته حمله لپاره راپارولو.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اورئ دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ڈیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی او استاذ وړاندې کو خپل اولنې ریپورت. امریکایي چارواکي وایي چې په افغانستان کې تشدد کې ډیر زیاتواله راغله او د ملک روان امنیتی حالاتو دوی ډیر فکرمن کړی دي. د امریکې دفاع وزارت یا پینټاګان ویان جان کربی تیر شپه یو خبري غونډه ته ویلي امریکا د افغانستان مسله د خبرو اترو د لارې حل کول غواړي. نور حال به د افغانستان نه د ریډیو خبريال حق من لبان په دې ریپورت کې راکوي.
د امریکا دفاع او بهرنۍ چارو وزارتونو کې لوړ رتبه چارواکو د افغانستان د روان وضعیت په اړه خوشیني خدلې. د پینټاګون یا د دفاع وزارت ویان جان کیربی تیر شپه په یو خبري ناسته کې ویلي دي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی په ډېر لوړه کچه روان دی چې ټول افغانان ترې کړيږي. ښاغلی کیربی دا هم ویلي چې هغه څه چې افغانان ترې کړيږي هم دا د لوړې کچې تاوتریخوالی دی چې زموږ لپاره هم مهمه مسله ده. خو د امریکا د بهرنۍ چارو په وزارت کې یو لوړ رتبه چارواکي د فرانسې له خبري اجانس سره د نومدینه خودلو په شرط ویلي چې په افغانستان کې روان کرکش د هر ډول حل مخه ډب کولای شي. د امریکا او طالبانو د سولې د شوي تړون لمخې باید په افغانستان کې تاوتریخوالی کم شوی وای. خو برعکس په دوحه کې د امریکا او طالبانو د سولې تړون په لاسلیک سره په افغانستان کې تاوتریخوالی لوړې کچې ته رسیدلی دی. د هدفي وژنو او چسپکي ماینونو پیکې ډېرې شوې دي. افغان حکومت د امریکا د نوي حکومت د راتګ سره د تړون د بیا کتنې غوښتنه وکړه او ادعا یې وکړه چې طالبان د ترهګرو سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې. د امریکا نوی اداره چې مشري جو بایدن په غاړه لري له طالبانو سره د امریکای تړون ته بیا کتنه پیل کړي ترڅو پوه شي چې طالبانو له ترهګرو سره د اړیکو د پرې کولو او د تاوتریخوالي د کمولو په څیر ژمنې پر ځای کړي او کنه. د بشر حقوقو سازمان رئیس لال ګلال وایي چې د سولې خبرو لپاره بیلابیل نامعلوم خنډونه رامنځته کیږي. لال وایي د جنگ کېلو خواو له ولس سره ژمنې کړې وا خو بدبختانه چې هر افغان د جګړې قرباني دی دوی باندې وسلوال هدفي او ورته نور بریدونه ترسره کیږي چې پایله یې بې وسه عام افغانان دي.
خوشنۍ سره چې د سولې په لاره کې تر اوسه پورې ډېر زیات خنډونه او پلمېره پیدا شوي دي، د دې کوشش کوي چې د نظامی لارې دوی کوم مخ لاس ته راوړي. یوازې بېګنا افغانان د دوی د مخو هدف ګرځي. مونږ دغه عملونه چې اوس په هیواد کې روان دي د هغې یوازې قرباني بېګنا ولس ورکوي.
خو سرور دانش پرون یوې غونډې ته ویل دي طالبانو نوې شرطونه به د سولې پروسه زیانمنه کړي. دی ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وایي افغان دولت د سولې لپاره زړور ګامونه اخیستي خو طالبانو رښتینولي نه ده ښودلې. تاوتریخوالی زیات کړی او په دوحه کې د خبرو میز پرېښی دی. نوموړي ویلې په پیل کې د طالبانو شرداو که بندیان آزاد شي نو تاوتریخوالی به کم کړي، خو په خبره یې ټول شاهد دي چې د بندیانو له خوشي کېدو سره هم تاوتریخوالی کم شوی نه دی. د کابل پوهنتون استاذ او د سیاسي چارو شنونکی محمود مرهون وایي د هدفي وژنه او روانې جګړې تر شا دوه خبرې شتون لري. مرهون وایي دواړه لوري کوښښ کوي چې ډېر امتیاز ترلاسه کړي څو نړیوالو ته وښایي چې دا خلک تشدد کوي او سوله نه راځي. د خپل زور د ترلاسه کولو لپاره داسې کړنې ترسره کړي. ځینې خلک او کړۍ نه غواړي چې سوله راشي، د خپلو ملاتړ کوونکو لپاره له بېلابېلو لارو کار اخلي او د سولې روان وضعیت خرابوي.
هدفي وژنو تر شا یا د چاودنو تر شا په عمومي توګه دوه حالت موجود دي. یو دا دی چې زموږ اوسنۍ وضعیت د ځان ساتنې حالت ته تللی، او د ځان ساتنې په حالت کې همیشه خلک کوشش کوي چې د ځان ساتلو په خاطر خپل حریفان ووي، او دغه د وهلو حالت یو دا حالت رامنځته کړي. دوهم حالت دا دی چې دواړه لوري کوشش کوي چې امتیازات تیر واخلي، نو خپل زور د شولو لپاره دغسې حرکتونه ترسره کوي. ځینې خلک د سولې مخالف دي او غواړي چې دغه د سولې پروسه سبوتاژ کړي. نو د سبوتاژ لپاره یې دغه دا ده چې تاوتریخوالی زیات کړي او نړیوالو ته دا وروسنجي چې دلته دا خلک تشدد کوي او سوله ناراضي.
د روان وضعیت په اړه د نړیوالو افغان حکومت اندېښنې داسې مال رامنځته کیږي چې سروبي ولسوالۍ کې د ملګرو ملتونو 15 ساتونکي وژل شوي. ملګري ملتونه وایي چې تېره ورځ د کابل په سروبي ولسوالۍ کې پر موټریس کاروان وسلوال برید شوی دی. د یونما د څرګندونو له مخې په دې پیښه کې د ملګرو ملتونو د موټریس کاروان 15 امنیتي کسان وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځنګړي استازي د وژل شوو سرتیرو کورنۍ ته خپل خواخوږي وړاندې کړي. د نوموړي هیله څرګنده کړي چې په افغانستان کې نور تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. حکمل صدات، دیو ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
امریکا دی وار ریډیو دی په پاکستان کې یو غیر حکومتي ادارې په خپل یو رپورت کې د پاکستان چارواکو ته وړاندیز کړي چې د چین د ټولو نړیوالو او علاقایي تګلارو د توثیق نه ډډه وکړي، ځکه چې په داسې کولو سره به په ملګرو ملتونو کې د مسلمانانو سره د فرق چلند مخنیوي په حق له د پاکستان اصولي دریځ کمزورې شي. څلونکي وایي که څه هم پاکستان د چین سره نږدې تعلقات لري، خو د چین د بیغیر مسلمانانو او نورو لګکیو سره روان چلن پاکستان ملاتړ نشي کولای. نو تفصیل به د اسلام آباد نه زمونږ خبريال ارشد حسین راکبي.
په دغه رپورت کې ویلي شوی باید چې پاکستان د چین د ټولو نړیوال او علاقایي تګلارو د بشپړه توثیق نه ډډه وکړي. رپورت زیاتوي په داسې کولو سره کېدی شي چې په ملل متحده کې د مسلمانانو سره د توپیری چلن په حق له د پاکستان اصولي دریض کمزورې شي. په دغه رپورت کې پاکستان ته دا وړاندیز هم ورکړی شوی چې په سویلي ایشیا کې د امریکا د ملګرو هیوادونو او په ځانګړي ډول د هند سره د ترهګرۍ پر ضد د خوفیه معلوماتو د عادلون بدلون او هم چاره په اړه اړیکې جوړې کړې. د پاکستان د پوز په خواني جرنل لیفټیننت جنرال ریټر تلت مسعود وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان د چین سره خوږی او نږدې اړیکې لري او دغه اړیکو نه زیاتې ګټې هم پورته کوي. خوای اړین نه ده چې پاکستان د چین د ټولو نړیوالو او علاقایي پالیسیانو سره ځان اوتړي. وایس اف امریکا ډی وسره دغه رپورت په وړاندې زونو خپل سیړنه کې نوموړي وایي د چین ځنې داسې تګلارې دي چې د پاکستان سیمې او مسلمانانو په اړه ناسمې دي.
ہے اور مسلمان طبقوں کے اور مائنورٹیز کا ہے وہ صحیح نہیں ہے.
ہغوائی لکا دیو غور مسلمانانو او د نورو کمشمیر طبقو سره د چین چې کم چلن دی هغه سم نه دی او ښکارا ده چې پاکستان دغه چلن ملاتړ نشي کولی. پاکستان له هم په دې باندې غږ راپورته کول پکار دی. د تبادله رپورت د سر لیکونکو او د میډل ایسټ انسټیټیوټ سره تړلې سید محمد علی وای د پاکستان او امریکا ترمنځ د خو تلپاتې او لچکدار اړیکو لپاره ځنې داسې شریک تصورات شته په کم چې دواړه هیوادونه خپل تعلقات جوړولی شي. د مردان عبدالولی خان یونیورسټي د نړیوال چارو د سانګې استاد ډاکټر شکر خان وایس اف امریکا ډیو ته وایي چین د سی پیک د پروژې لاندې په پاکستان کې پانګې لګوي خو د هغې سره ځنې داسې شرطونه هم د ځان سره راوړي چې د پاکستان په حق کې نه دي.
امریکای په پاکستان په دننه حالاتو کې کم کردار وو یا پاکستان سره کوم مرسته کړې وه هغه نه چې چین غری پلیس یا د امریکای ځای ونیسي او ورسره سم په نړۍ کې د اسرائیل والا خبره او په مشرق وسطی کې کوم خبرې روانې دي سم باندې کې پاکستان ته فیصلہ کول ما خره دوم راستان کار نه دی نو بالکل په دې خبره به هم دا سر ورزی کوم د چین بلاک ته دا ځان ور ورزو په پټو سترګو نو دا 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 قسمه غیزه او دا قسمه سرات هم پاکستان لپاره لري.
د ریپورت په اخر کې ویلي شوی چې امریکای له خپل ستراتیژیکي ګټو تر لاسه کولو لپاره د اقتصادي ترغيباتو پر ځای باید چې د پاکستان سره خپل اړیکې د تجارت سرمایه کاری او اقتصادي همکاري لاري جوړې کړي او دا به د امریکا په ګټه وي چې پاکستان په اقتصادي تو گا پخپل خپو ودریږي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې ویډي او اوري دی شي. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 205 003.
اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د خبرونه ته غوږی. د پاکستان خارجه چارو دفتر بیان زاهد حفیظ چودری یو خبری غونډه ته ویلي پاکستان د اف اے ٹی ایف په اوغشت نقطو کې په یوهشت نقطو باندې عمل کړی دی او په پاتیش په ګو نقطو باندې هم پرمختګ کړی کم چې د اف اے ٹی ایف چارواکو هم منلې دي. دا بیان په داس وخت مخه تراغلی چې د اف اے ٹی ایف غونډه د دویشتم نه تر پنځویشتم فروری پورې ټاکلې شوې. رپورت پی د اسلام آباد نه د ډیبر ریډیو خبریال الیاس خان راکبي.
پاکستان ویلی چې د غیر قانونه پیسو د انتقال او د تراګرو مالی مرستې کولو د سار ادارې اف اے ٹی ایف د سپارښتنو په حواله سره کافی پرمختګ شوی دی او د دوی لخوا ورکړې شوی اویش سپارښتنو کې یوویش عملي کړی دی او په بقایا شپږو یې هم په جزئي توګه عمل کړی دی. د خارجه دفتر وایان زاید حفیظ دا خبرې په خپل هفتوار بریفینګ کې کړې دي. د دین وړاندې خارجه وزیر شاه محمود قریشي سو اونۍ وړاندې د سینټ د خارجه چارو کمیټې ته په خپل بریفنگ کی تما سرگند کړي وو چې اف اے ٹی ایف با پخپل راتلون کې غونډه کې پاکستان د خپل خړ نوم لړنه روباسي. د خارجه دفتر د وایان دا بیان په داسې وخت مخه تراغله دی چې د اف اے ٹی ایف ورکینګ ګروپ راتلون کې غونډه د فروری 22 مینا 25 مینې ته پورې کېدون کې دا چې پکې با د پاکستان لخوا وړاندې کړي شی وي پرمختګ جاج اغسته کیږي او په دې اړه په خپل پریکړه کوي. پاکستان دا وخت تراګرو مالی مرستې او په غیر قانونه د پیسو لګولو را لګولو په هواله حوالے سرا برابر گامونا نہ پورتا کول او پوجا تے ایف اے ٹی ایف پخڑ نوم لڑکی پاتے دے او پخپل آخری جائزہ غونڈا کی ایف اے ٹی ایف ویلی وچ پاکستان دا ملگرو ملتونو دا سلامتی کونسل پل نوم لڑکی میشتا دا تراگرو ڈلو سرا تڑلی ڈلو پرزت مناسبہ کراوی نہ دکڑی او مخادرہ موادو او قیمتی کانو دا کاچاک پلارا دا تراگرو مالی مرستے مخنیوی دا پارے ډیر کم کار کرے دے وی او اے ڈی وچ دا سیڑون کی زیشان حیدر نہ اپختل چی دا پاکستان لخوا دا ایف اے ٹی ایف یو شمیر سپارختن عملی کولو نرستو آیا دا با ممکن وی چی ایف اے ٹی ایف دا پاکستان نم دا خڑ نم لڑنا رو باسی نو هغه اوی
لشکر طیبہ اور جماعت الدعویٰ کے رہنما ہیں، ان جو انڈائٹمنٹ ان کی گئی ہے ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے، سوال یہ ہے کہ پاکستانی وفد جو ڈپلومیٹکلی کس حد تک ایف اے ٹی ایف کو اپنے ان اقدامات کے حوالے سے کنوینس کر سکتا ہے؟
دا اکتوبر نا تروسا پورے پاکستان دا کلدم ڈلو جماعت الدعویٰ حافظ سعید اور دا لشکر طیبہ مشرانو پر زد قانونی چارہ جوئی کرے دا اور دا دوی یو شمیر غڑو تا دا تراہگرو مالی مرستے کولو پر جرم کے عدالتونو نا دا بند سزاگانی ہم اور اولی شوی دی، خو اس سوال دارے چی پاکستان پا سفارتی کا چبا پا دے گامونو آیا ایف اے ٹی ایف رضا کولی شی او دا پاکستان پر زد چی دا غلطا کومی ڈالی یا لابی لکا ہند او نور حوادون دی پاکستان بسنگا دوی چیلنج کبی او بیا امریکی سرا چی سنگا زمونگا اڑی کی دی، زیشان حیدر اوی ولی چی دا یو رنگی سیاسی معاملہ ہم دا او پاکستان بسنگا دا دی حوادونو ملاتر ترلاسا کولی شی، دا دا ویناوا چی دا امریکانی جرنلسٹ ڈینیل پرل پا حوالے سرا چی دا سپریم کورٹ کو مفیصلہ را غلی دا امریکی پا دے سخت عکس العمل خکارا کرے دے او اس سوال دا دے چی آیا پاکستان با دا امریکی ملاتر ترلاسا کرے شی او ورتبا سم مشکلات نوی او دے ہر سا حوالے سرا دا پاکستان تگلارا با سمرا کار آمد وی، دا اوی چی دے ہر ستا دا قتل رستو پیا ویلے کی دے شی چی دا ایف اے ٹی ایف راتلون کی غنڈا کے دا پاکستان حوالے سرا سب پر مختق کے دے شی. الیاس خان، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
دا د وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو دے. د پاکستان سپریم کورٹ ویلی طالبان پاکستان کے دو مقدمو فیصلو قبولو قانونی واک اختیار نه لري او د دوی فیصله به په پاکستان کې د منلو وړ نه وي. سپریم کورٹ ویلي چې پاکستان یو آزاد او خپلواک ملک دی چې قانون یې د خپل خاوري په هر ګوټ باندې عملي کیږي. رپورت په دغه خبرنه د ډیبر ریډیو خبریاله سادیا قاسم شارا کوي.
د پاکستان ستري محکمې یا سپریم کورٹ ویلي طالبان پاکستان کې د قضیو پریکړې کولو هیڅ قانوني واک نه لري او نه د دوی داسې فیصله په پاکستان کې عملی کېدای شي، ولی چې پاکستان یو آزاد او خپلواک هیواد دی او د دې قانون د خپل خاورې په هر انچ باندې لاګو دی. د پاکستان ستري محکمې دغه فیصله د دې دوه رکنی بنچ خړو جسټس قاضي فیض عیسی او جسټس مقبول بکر، د ګل نواز او د نورو خلکو د پیښور های کورټ د کال 2019 د ځمکې په جګړې د یو فیصلې خلاف خواست اوریدلو په وخت کړي. د پاکستان سپریم کورټ دغه فیصله په داسې وخت کې مخې ته راغلی دا چې پویل کېږي اوس هم د ملک په سزاینو کې د طالبانو ډلو له خلک داسې مسلې وړي. د پیښور های کورټ یو وکیل اجاز مومند وایي کله چې د ملک په قبایلي علاقو کې ترهګري وه او د طالبانو دورو، نو داسې قسمه مسلې به خلکو د طالبانو عدالتونو یا جرګو له وړلې، خو هغه وایي اوس د قبایلي علاقو صوبې کې زم کېدو سره او د عدالتونو هغلته واقع او اختیار غځېدو سره داسې قسمه فیصلې هیڅ قانوني حیثیت نه لري.
نو دا هغه فیصله هیڅ قانوني حیثیت نشته لري، دا هغه هیڅ اهمیت نشته لري او دغه فیصله ټول چې کوم دینو دا د پاکستان په ستر عدالتونو کې چیلنج کیدی شي او چیلنج شوی هم دی او دغه خلاف د ستر عدالتونو فیصله راغلی دی.
خو د کال 2009 او دا غي نمخ کې څنګه طالبانو قبایلی علاقې سوات او بونیر غوندې علاقې په زور نیولې وي او څنګه هغه لته هغه وخت خلکو له فوري انصاف ورکولو لپاره عدالتونه لګولي وو، خلکو ولې دغه عدالتونو ته مخه کوله؟ د بونیر سره تعلق لرونکي یو خبریال عزیز بونیری وای خلکو به خپل مسلې ځکه دغه عدالتونو ته وړلې چې هغه وخت طالبان زورو.
د خلکو اپروج بیا دغه آسان دغه ته زیات دغه شو مایل شو، نو دغه وجه نه به خلک لاله او خپل فیصله به حل تک کولی کا به د زموکو وی کا به د پیسو وی کا به نور څه د لین دین وی، نو هغه به دغه وجه باندې کیږي چې پاغه سات باندې باغوي د خپل زور یا د ټوپک یا د نور خپل هغه رټ چې هغه قائم کړو پاغه وجه باندې با هغه ته په وخت باندې خو به امپلیمنت شي، خو بیا ورسته چې کله هلته سکیورټی فورسز اپریشن وکړي او هلته کې د امنیت دغه به حل شو، نه عدالتونو هم هغه فیصله کله دم کړي.
د پاکستان سپریم کورټ په خپل فیصله کې دا هم واضح کړه چې د ملک په خاوري یا په یو برخه باندې د طالبانو قبضه هم د آئین خلاف ورزي ده، او د طالبانو سه هم فیصله وي هغه غیر آئینی او غیر قانوني وي او هیڅ قانوني اثر نه لري. د پاکستان سپریم کورټ هم د پېښور های کورټ په شان دغه خواست رد کړلو او واضح فیصله وکړه چې د آئین پامالي او په خلکو په زور او جبر سره خپل قانون منل د یو جابر فیصلو ته آئینی او قانوني حیثیت نه ورکوي. سادیہ قاسم شاہ، وی او ای ڈیوا، پېښور.
تاسو د وایس اف امریکا ډیبا ریډیو دی یو ساته خبرې خبرونه تا غوږی. د پاکستان مرکزی حکومت وایي چې د سینټ انتخابات په اوپن بیلټ یا ښکارا د رای استعمال له ذریعې په دې کول غواړي چې د پیسو د لارې د ووټونو اخستو مخه ونیسي. حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ وایي چې حزب اختلاف هم د سینټ انتخابات په ښکارا کولو مخالفت نه دی کړی، خو باید چې حکومت د دا هم ښکارا کړي چې انتخاباتو کې د طاقتور ادارو کردار مخه به څنګه نیسي. ریپورت کوي د اسلام آباد نه زمونږ خبریال اورنګزیب خان راکوي.
د پاکستان مرکزی حکومت ویلي دی چې سینټ انتخابات په اوپن بیلټ یا ښکارا ووټ له ذریعې په دې کول غواړي چې د انتخاباتو کې د رقم د استعمال لاره بنده شي. بلخوا لوی حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ وایي چې حزب اختلاف هم د دې په حق کې دی، خو باید حکومت دې دا هم ووایي چې پاکستان کې موجود طاقتور ادارو په انتخاباتو کې کردار مخه به څنګه نیسي. میډیا سره خبرو په وخت پاکستان مسلم لیگ مرستیال مشر مریم نواز ویلي دي چې یو خوا مرکزی حکومت سینټ انتخابات په ښکارا ووټ له ذریعې کول غواړي او وایي چې دې ذریعې به د رقم استعمال لاره ونیسي، خو بلخوا مرکزی حکومت لخوا د مخالفو ګوندونو غړو باندې فشار دی چې ووټ واکمن پاکستان تحریک انصاف کاندیدانو لا ورکړي. مریم نواز وایي د مخالفو ګوندونو اعتراف یا پاکستان جمهوری غورځنګ کله هم د سینټ انتخابات په ښکارا د رای له ذریعې کولو مخالفت نه دی کړی، خو باید حکومت دا هم واضح کړي چې د انتخاباتو کې یوازې د رقم استعمال نه کیږي، بلکې طاقتور ادارو لخوا هم مداخلت کیږي او د دې مخبه څنګه ونیسي.
آپ دیکھیں یہ صرف خفیہ بیلٹ جو پیسوں سے نہیں ہوتا، یہ جو فون کروائے جاتے ہیں کہ جلدی سے وفاداری تبدیل کرو.
مریم نواز وی چې د کوم ادارې تنان د انتخاباتو نه وړاندې پارلیمان غړو ته ټلیفون کوي او ورته وی چې پلان کې کاندید ته دی ووټ ورکړي، نو دا هي مونږ خلاف یو. مریم نواز دا خبرې نږدې ټول شخصي ټلویزیونونو نیخ په نیغه یا لایف خودلې، خو چې کله مریم نواز د ادارو خبره کوله نو د دې اواز په دې ټي وي چینلو بند کړی شو. مریم نواز کال 2019 د سینټ چیئرمن صادق سنجرانی پر ضد د عدم اعتماد تحریک ناکامۍ ذمہوار هم حکومت ګرځولې دي او ویلي دي چې سینټ کې د مخالفو ګوندونو ښکارا اکثریت باوجود حزب اختلاف عدم تحریک څنګه ناکامه شو. او پی ټی آی حکومت د سینټ چیئرمن انتخاباتو کې د درغلو خبره ولې نه کوي. مریم نواز ویلي دي چې پاکستان سیاست کې د پوز د کردار نه کوم انکار نشي کولی، او کچره پوز وای چې سیاست سره یې سکار نشته نو دا حقیقت نه دی. مریم نواز دا خبره سره ځوان دی د پوز وایان ادارې یا آی اس پی آر مشر میجر جنرل بابر افتخار اها بیان په جواب کړی دا په کوم کې میجر جنرل بابر افتخار ویلی وو چې پوز سیاست سره سکار نشته. بلخوا پیښور کې میډیا سره خبرو په وخت د اطلاعاتو مرکزی وزیر شیبلی فراز ویلی دی چې وړاندې کال 2006 کې مخالفو ګوندونو په خپلو کې یو معاهده کړی و چې سینټ انتخابات به په ښکارا کولو د لپاره قانون سازی کوي، خو چې اوس حکومت دا کار کول غواړي نو دا ګوندونه مخالفت کوي.
انتخابات کے بعد کوئی اس پہ انگلی نہ اٹھا سکے کہ یہ پیسے سے آئے ہیں، یہ خریدے گئے ہیں، یہ فروخت ہوئے ہیں.
شیبلی فراز وی سینٹ انتخابات په ښکارا کولو واضح او واحد مقصد دا دی چې بیا څوک په دې انتخاباتو د درغلو تورونه ونه لګوي. د پاکستان مرکزی حکومت داسې حال کې سنټ انتخابات په ښکارا کولو خبره کوي چې مارچ 3 منټه دا انتخابات کې دن کې دي او مرکز سره دریو صوبو یعنی خیبر پختونخوا، پنجاب او بلوچستان کې پاکستان تحریک انصاف په حکومت کې هم دي. خو بیا هم دا یرې لري چې تیر وختونو پر شان سنټ انتخاباتو کې د ووټونو خرص د پاره د رقم استعمال کې دی شي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
پرانو اوریدونکو السلام علیکم دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نن د خالی ورځ کال 2023 د فروری د میاشتې 14 نیټه ده اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی امریکایي چارواکي وایي چې په افغانستان کې تشدد ډیر زیات شوی او د ملک روان امنیتي حالاتو فکرمن کړی دي اخوا د افغانستان دفاع وزارت وای د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د انخطو او په بلخ کې د دغه ډلې د توندلارو په منځ کې د ماین چاودنې له امله 133 طالب وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان خارجه چارو وزارت وای د غیر قانونه پیسو لګلو را لګلو او د ترهګرۍ د مالی مرستو د مخنیوي د سار ادارې اف اے ٹی ایف شرطونه تر ډیر حد پورې پوره کړی دي او په پاتې نورو شرطونو باندې کار کوي. د امریکای په کانګرس کې د پخوانی صدر ډانلډ ټرمپ ته مؤاخذه په مقدمه کې د هغه وکیلانو دا تورونه رد کړي چې پخوانی صدر په کانګرس باندې حمله راپارولې و او اوس وخت شي د خبرونو تفصیل ته. امریکایي چارواکي وایي چې په افغانستان کې تشدد ډیر زیات شوی او د ملک روان امنیتي حالاتو دوی فکرمن کړي دي. د امریکای دفاع وزارت یا پینټاګان بیان جانکر بی تیر شپه یو خبری غونډه ته ویلي چې په افغانستان کې تاریخواله ډیر څه بشوي دي. جانکر بی ویلي امریکا د افغانستان مسله د خبرو اترو دلاره حل کول غواړي چې افغانان په خپل ملک کې امن ترلاسه کړي. نوموړي دا خبره په داسې حال کړي چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د انخطو او په بلخ کې د دغه ډلې د تونلارو په منځ کې د ماین چاودنې له امله 133 طالب وسلوال وژل شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت د ویان رسیال فواد امان نن امریکا غږ ته ویلي چې طالبانو ته مرګ ژوبلې په تیرو سلی رښتو ګڼټو کې په قندهار، ننګرهار، میدان وردګ، خوست، اورزګان، بلخ، کندوز او هلمند ولایتونو کې اوخت دي. د افغانستان دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې په بلخ ولایت کې دیش طالب تونلاري د خپل ماین د چاودنې د وجې وژل شوی دی. د پاکستان خارجه چارو وزارت وایي د غیر قانونه پیسو لګلو را لګلو او ترهګرۍ د مالی مرستو د مخنیوي د سار ادارې اف اے ٹی ایف شرطونه تر ډیره حد پوره کړي او په پاتې نورو شرطونو باندې کار کوي. د پاکستان خارجه چارو د دفتر ویان زاهد حفیظ چودري یو خبري غونډه ته ویلي پاکستان د اف اے ٹی ایف په 28 نقطو کې 28 نقطو باندې عمل کړي او په پاتې شپږو نقطو باندې هم پرمختګ کړي کوم چې د اف اے ٹی ایف چارواکو هم منلې دي. دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې د اف اے ٹی ایف فوندا د 28 نه تر 25 فروری پورې ټاکلې شوې. پاکستان دا وخت اف اے ٹی ایف په خپل فهرست کې دی او د غړډلې په راتلونکي غونډه کې به د پاکستان په حق لا فیصله کیږي چې په خپل فهرست کې وساتل شي او که دغه فهرست نه لری کړی شي. تیر کال د اکتوبر د میاشتې په وروستۍ غونډه کې د سارنې ادارې ویلي چې د کال 2023 فروری په غونډه کې به د ادارې لخوا د پاکستان په وړاندې ایښودل شوو شرطونو جاج اخلي. په غونډه کې ویلي شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا په فهرست کې شاملو ترهګر تنظیمونو خلاف پاکستان مناسب ګامونه نه دي پورته کړي. د ترهګرۍ د مالی مرستو د مخنیوي په ګامونو کې په پاتې راتلو د پاکستان نوم د کال 2023 راهسي د اف اے ٹی ایف خپل فهرست کې ساتلې شوې ده. پاکستان کې په تیر یو شباروس کې نور 1212 کسان د کورونا وایرس باندې اخته شوې دي او 85 کسان د کورونا وایرس تلاسه مړه شوې دي.
د پاکستان د کورونا وایرس د سارنې ادارې تر مخه په ملک کې تر اوسه پورې د کورونا وایرس تلاسه د ملو شمیره 2,200 او 2,800 ته رسیدلې ده. د خبر پښتونخوا د قدرتي آفتونو په وخت انتظام ادارې ویلي تر اوسه پورې ورته د زلزلې له امله د کوم تاوان خبر نه دی ترلاسه شوی. پی ډی میا نن سهار ویلي ادارې ته تر اوسه پورې د کوم مالي او ځاني نقصان خبر نه دی ورکړل شوی او متعلقه چارواکي د دغه حالاتو څارنه کوي. په تاجکستان کې تېره شپه راغلي زلزلې ټلکونه د پاکستان تر څنګ په هندوستان کې هم محسوس کړل شوی. د امریکې د ځمکني علومو د ادارې تر مخه د زلزلې زور په ریکټر پیمانه باندې 5.9 او مرکز یې د تاجکستان د مرغاب علاقې نه 15 میله لري وو. د امریکې په کانګرس کې د پخواني صدر ډانلډ ټرمپ ته مواخذې په مقدمه کې د هغه وکیلانو دا تورونه رد کړي چې پخواني صدر په کانګرس باندې حمله راپارولې وه. د ډانلډ ټرمپ وکیلانو د جمعې په ورځ خپل دلایل سرته رسولي او ویلي چې په پخواني صدر باندې د جنوري په شپږم نیټه خپل مرستیالان د کانګرس په ودانۍ د حملې لپاره راپارولو الزام په سیاسي بنیادونو ولاړ دی او دا غیر قانوني سیاسي انتقام بللی. د پخواني صدر د دفاع وکیل مایکل وان ډر وین ویلي د سینټ مخې ته د مؤاخذې یا د ډانلډ ټرمپ ته نااهله کولو ماده غیر آئینی او د سیاسي انتقام ګام دی. د پخواني صدر وکیلانو سینټ ته ویلي چې ډانلډ ټرمپ ته حق لرلو چې د نومبر په میاشت کې د صدارتي انتخاب په نتیجه کې اعتراض کړی او د جنوري په شپږم نیټه په کانګرس د حمله نه وړاندې په واشنگټن کې خپل مرستیالانو ته د ډانلډ ټرمپ تقریر راپارونکي نه و. د کانګرس نمائندګانو ایوان چې د صدر جو بایدن واکمن ډیموکراتیک پارټي په کې اکثریت لري په دې الزام د ریپبلیکن پارټي د پخواني صدر ډانلډ ټرمپ خلاف د مؤاخذې قرارداد منظور کړو چې هغه په مبینه توګه باندې خپل مرستیالان په کانګرس ته حمله لپاره راپارولي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د امریکې په کانګرس کې د پخوانی صدر ډانلډ ټرمپ د مؤاخذې په مقدمه کې د هغه وکیلانو دا تورونه رد کړي چې پخوانی صدر په کانګرس باندې حمله راپارولې وه. د ډانلډ ټرمپ وکیلانو د جمعې په ورځ خپل دلایل سرته رسولي او ویلي په پخوانی صدر باندې د جنوري په شپږم نیټه خپل مرستیالان د کانګرس په ودانۍ د حمله لپاره راپارولو الزام په سیاسي بنیادونو ولاړ دی او دای غیر قانوني سیاسي انتقام بللې. نور حال په تاسو ته د وایس اف امریکا په ریپورت کې زمونږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
د جمعې په ورځ د امریکا په خوانی صدر ډانلډ ټرمپ د مؤاخذې په مقدمه کې د هغه د وکیلانو لخوا د دلیلونو وړاندې کولو وروسته به نن د خالی په ورځ هم په سنټ کې د مؤاخذې غونډه کیږي. تروسه نه دیوان نمائندگان منیجرانو او نه هم د صدر ټرمپ وکیلانو په دغه قضیه کې د گواهانو وړاندې کولو سر پلان اعلان کړي چې مطلب یې دا دی دوه ډلې به نن د خالی په ورځ خپل اخیری دلیلونه وړاندې کوي. د دغه وروسته به بیا په دغه قضیه رائے یا ووټنګ ترسره کیږي. تیر ورځ د خپل دلایل وړاندې کولو په وخت د ټرمپ وکیلانو دا تورونه رد کړي چې په خوانی صدر په کانګرس حمله راپارولې و. د ډانلډ ټرمپ د دفاع وکیلانو ویل په پخوانی صدر دا الزام چې د جنوري په شپږم نیټه پلویان په کانګرس ته حمله د پاره راپارولیو په سیاسي بنیادونو ولاړ دی او دا غوی په وینا غیر قانوني سیاسي انتقام دی. د پخوانی صدر د دفاع وکیل مایکل وان ډر وین ویل د سنټ مخې ته د مؤاخذې یا د ډانلډ ټرمپ د نااهله کولو ماده د غیر آئینی او د سیاسي انتقام ګام دی. وان ډر وین ویل دا مؤاخذه د حقیقت د شواهدو او د امریکایانو د مفاداتو نه بيخي لري ده. د ټرمپ وکیلانو د ورکل شوی 1400 ساعتونو پر ځای په 300 ساعتونو یا ګنټو کې خپل دلیلونه وړاندې کړل. د پخوانی صدر وکیلانو د سنټ مقدمه ته وویل چې ډانلډ ټرمپ دا حق درلو چې د نومبر په میاشت کې د صدارتي انتخاباتو په نتیجه اعتراض کړی وي او د جنوري په شپږم نیټه په کانګرس ته حمله نه وړاندې په واشنگټن کې خپل پلویانو ته د ټرمپ تقریر راپارونکي نه و. د ټرمپ وکیلانو په شپږم جنوري د هغې د وینا او په دغه وینا کې خپل پلویانو ته د جنگیدلو په دفاع کې ویلي چې دا خبره د ډیموکراټانو لخوا د تشدد راپارولو لپاره هم شوې و. په دغه مهال یې ځنې وګدې ویډیوګانې هم خودلې چې پکې د ډیموکرات ګوند پیژندلې کسان لکه نائب صدر کاملا هریس، سینیټر الیزابت وارن او په سینیټ کې د ډیموکراټانو مشر چک شومر هم د جنگیدلو ټکي کارول شوی. د دغه وروسته بیا د پښتنو سلسله شروع شوه او وار په وار د صدر شم د وکیلانو او د مؤاخذې د منیجرانو نه پښتنې وشوي. لومړی پښتنه د مین ایالت نه د ریپبلیکن ګوند سینیټر سوزن کالنز او د الاسکا ایالت لیزا مورکواسکی لخوا وشوه. دغه دوانه د صدر ترامپ د کارونو مخالفین دي او دا پښتنه یو کړه چې کله صدر ترامپ د کیپیټل د مظاهرچیانو د يرغل او فساد نه خبر شو نو هغه کم ځانګړي ګامونه پورته کړي وو. د ترامپ وکیل وانډر وین د دغه نیخ په نیغه سره جواب ورنکړو خو په ډیموکراټانو یې تور ولګاو چې د دغه کمی پلټنې نه دی کړی. د مؤاخذه منصفینو یا ججانو د ډونالډ ټرمپ نه غوښتلی وو چې خپل دریز په خپله وړاندې کړي خو هغه انکار کړی او د خپل دفاع د پاره وکیلان یا قانون پوهان مارلی دي. د سلو غړو سینیټ کې واکمن ډیموکرات او مخالفه ریپبلیکن پارټۍ برابر څوکۍ لري. د مؤاخذه قرارداد د کامیابۍ د پاره ولس د ریپبلیکن پارټۍ غړي هم باید د مؤاخذه په حق کې رائے ورکړي. خو د وی ریپورت وای دا سه نن د لکېږي چې د ریپبلیکن ګون سنټران به د مؤاخذه حمایت وکړي. ډونالډ ټرمپ د امریکا لومړی صدر دی چې په کانګرس کې دوه ځله د مؤاخذه سره مخامخ شوی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د امریکای په کانګرس کې د پخوانی صدر ډانلډ ټرمپ د مؤاخذي په مقدمه کې د نوموړي وکیلانو خپل دلیلونه د جمعې پر ورځ باندې سر تر سولې دي او هغه تورونه رد کړي دي چې پخوانی صدر په کانګرس باندې حمله راپارولې و. هم په دې حق باندې زمونږ همکار شعبزاده په نیویارک کې د ډیوا ریډیو سلنکار جانګیر خټک سره خبرې اترې کړې دي.
ګوري چې کم دا مؤاخذه شروع شوې ده نو هغه په یو ټکی شروع شوې ده. هغه انسایټمنټ باندې د ریکارډ انسایټمنټ کوي په پورتو تر ته موږ اشتعال بوي. دا ډیموکراټک ګوند تر طرفه ډونالډ ټرمپ صاحب باندې دا تورن لګول لګول شوې ده چې هغه خپل چې کم پلویانو هغه ته اشتعال ورکړو. هغه په نتیجه کې هغه په 5 جنوري باندې دا کانګرس ودانه باندې بریدو پرون چې کوم د ډونالډ ټرمپ دفاعي د وکیلانو چې څوک هغه په سنا کې دفاع کوي هغه دا ټول چې کوم تورنو د رد کړی دي او هغه دا وینا و چې دا چې کوم مقدمه ده چې کوم په دغه سنا کې روانه ده دا بنیادی توګه باندې یو د امریکای اساسي قانون خلاف ورزي ده او ورسره دا چې دا یو سیاسي انتقام ده. دین علاوه دا نو هیڅ هم نشته دي چې څومره دلایل ورکړل شوی دا ټول غلط دي دروغ دي او هغه دې تر اتفاق نه کوي. ډونالډ ټرمپ چې کوم وکیلان دي هغه دا دلیل پرون مخه د وړاندې کړلو. هغه دا وینا وای چې ټرمپ هیڅ قسم ته اشتعال نه دی ورکړي چې کوم دا تور لګوي لګیاري ډیموکراتس زکه چې کوم یعنی شپږم جنوري باندې دا ډونالډ ټرمپ تقریر نه 15 منټه اول په کانګرس ودانه بهر چې کوم د غو د چکم چا کانګرس باندې بیا حمله کړي وو بریده کړي وو د بریده کون کیلتا جمع کې دن شروع شوی. لہذا د ډونالډ ټرمپ تقریر سره هیڅ تعلق نشته دی. خو په سنا کې د مؤاخذه په حق کې دلیل ورکون کې د ډیموکراټک ګوند سره تعلق لرون کې د ولسی جرګې غړي چې امپیچمنت مینیجرز په نوم هم یادېږي غیدا دلیل ردوي او وای چې ټرمپ خپل پلویانو ته اشتعال 100 میاشتو نو ورکول شروع کړو او مسلسل د ټاکنو نتایجو منلو انکار کړو. دا یو ورځ یو تقریر نتیجه نه و بلکې یو پورا کمپاین او چې هغه په نتیجه کې دا هر څه شوی. بیا چې کوم دا ټرمپ وکیلان دي هغه بار بار او اول هم دا کړو چې ټرمپ ته دا هم یو اختیار حاصل دی تحفظ او تحصیل دی د امریکای اساسي قانون اول ترمیم درلاندې چې کم کې آغا کفهم وایي نو آغا فری سپیچ یعنی ازادي اظهار رائے په زمره کې راځي او هغه باندې دا قانون اطلاق نشته دی.
خټک سبنن اخیری ورځ د امریکای مطبوعات سره ویدن د څه کم قسمه فیصلې راتلو امکان دی؟
ګوري دوه درې خبرې دي. یو خدا چې کم دا ټرایل دی یا د مقدمه ده دا به نن دا واشنگتن په وخت مطابق سهار 10 بجے دوباره په کانګرس ودانۍ کې دا سنا غونډه به دوباره شروع کیږي او هغلته به یو څو شیزونه کیږي. یو خدا چې دا فیصله به کیږي چې آیا پکار ده چې مونږه شاهدین روغړو، یعنی که څوک د دې مقدمه کې شهادت ورکول غواړي نو هغه روغړو او که نه. مونږه یو منټ لپاره سوچو کو چې کدی به دې دا رائے ورکړل شو چې آو چې کوم شاهدین دي هغه روغواړي چې هغې شهادتونه هم ریکارډ کړو نو بیا خو کیدای شي چې نن فیصله ونه شي. خو که دا فیصله وشي چې نه ضرورت یې نشته ځکه چې شهادتونه ډېر راغلل نو بیا به چې کوم آخري کم تنگریزی کوي کلوزنګ آرګومنٹ یعنی آخري دلایل به ورکړل کیږي دواړو د طرفه. تقریبا کیدای شي چې تقریبا څلور ګنټو پورې هغه باندې وخت لګېدای شي. بیا هغه نه پس آخر کې به هغه باندې رائے شماری کیږي او هغه رائے شماری کې دا فیصله به کیږي چې ډونلډ ټرمپ صاحب باندې دا تور ثابت شوی دی او که نه. نو ډیموکریټک ګوند لپاره پکار ده چې هغې طرح اوه شپېته ووټونه وي نو هغه صورت کې د ټرمپ محافظه کېدای شي. که هغې طرح اوه شپېته ووټونه نه وي نو بیا د ډونلډ ټرمپ صاحب محافظه نشي کېدی. تر اوسه پورې چې کم صورتحال دی، چې کم خبرونه را روان دي د واشنگټن نه، چې څومره د ریپبلیکن او د ډیموکریټک ګوند چې کم پلویان دي یا غړي دي سنا کې او په کانګرس کې امیدوګا باندې، اټول طرف یو پیغام را دی چې ښکاری دته چې کېدای شي ډیموکریټک ګوند سره د اوه شپېته سینیټرانو ملګرتیا نه وي یا اوه شپېته ووټونه نه وي. دې بنیاد باندې د دې امکان زیات دی چې نن ډونلډ ټرمپ چې کومه مواخذه ده هغه کېدای شي او نه شي ځکه چې اوه شپېته ووټونه نشته دي. او خو که دا هر څه وشي نن کېدای شي چې د دې فیصله وشي، د دې امکان زیات دی. او به یو بل کنن د دې فیصله او شول دا به د امریکای تاریخ ټولو کې لند هغه به مواخذه به ویل چې پسنا کې تقریبا یو اونۍ کې د دې فیصله به شي چې کم دی ناول په امریکای پورو تاریخ کې چیرې داسې نو شوي. نو ډېره مهمه ورځ ده، ډېره تاریخي ورځ ده او د دې نتایج تا ټول امریکای قوم ګوري لګیا دي چې د دې نتیجه سره اوځي او اوس به ګورو چې کم قسم ته دلایل راځي. او نن امکان زیات دی چې د دې مقدمه سره فیصله مخه تراشي.
جنگ خټک سب ډیر ډیر مهرباني، ډیر مننه. ورستو چې د فیصله راځي بیا به تاسو نور تفصیل اخلو. ډیر مننه تاسو.
ډیر مننه، ډیر مننه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د میرمنو قامی ورځ منځلو په حق لا د بلوچستان سرخار کوټه کې لارون شوې ده. د بشري حقوقو فعالین وای چې په ټولنه کې د خزو د کم عمرې د بدونو سره سره د تعلیم او د روزګار نشټواله هم ده. دی وای چې په اوسنی وخت کې هم د سکولونو نه بهر ماشومانو کې 70% جنکې شامل دي. د بلوچستان پارلماني سیکرټري بشرا رندوای چې د میرمنو د حقوقو او د پرمختګ لپاره دوی په حکومتي کچه باندې هلې ځلې کوي.
د شوزو د کامی ورزي په درناوي کې دغه لاریون په کوټه کې وسو. په کوم کې یو شمیر شوزو جنکیو او د مدني ټولنې فعال غړو ګډون درلودي. دوی د شار پر بیلابیلو سړکونو باندې تګ وکړي، په لاسو کې بینر راخست، پر هغه باندې د شوزو د حقوقو په اړوان باندې شعارونه لیکل شوی وو. برخوال وویل چې دغه لاریون مهم مرام دادی چې د شوزو په حق باندې په خلکو کې خبرتیا خورسي. بیا دوی د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې ته احتجاجي مظاهره هم وکړله. د شوزو د حقوقو د تحفظ په حق باندې شعارونه هم ورکول. شازیا بتول د شوزو د حقوقو لپاره مبارزه ده. دی وویل چې موږ په بلوچستان کې د شوزو د حقوقو د تحفظ غوښتنه کوو.
دیکھیے، ایسے پسماندہ علاقے ہیں جہاں پہ خواتین کو اپنے حقوق کے بارے میں بالکل بھی علم نہیں ہے، تو ہم لوگ جو ہے وقتاً وقتاً ان ایریاز میں بھی جا کر کام کرتے ہیں تاکہ ان کی رسائی ہم تک ہو، ہماری رسائی.
داسی شاته پات سیمی دی چې الته شجی په خپل حقوق باندې نه دی خبري. موږ وخت په وخت غو سیمو ته ځو چې د دوی ترموږ پوری لاسرسي وسی او موږ له دوی سره ووینو په خپل حقوق باندې خبرې کړو. د مدني ټولنې فعال غړي مجتبا بیا وویل چې د شذو لپاره خو دلته قانون جوړ شوی دی، لکن پر هغه باندې عمل درآمد نه کوي. حمله دې کبل د شذو په ضد باندې او سم د بلوچستان په ټولنه کې یو شمیر سرغړونی روان دي. د مدني ټولنې فعال غړي وویل چې دلته د شذو د تعلیم، د روغتیا او د نورو بنسټیزو حقوقو لپاره یو شمیر نوري پریکړې کول هم پکار دي.
خواتین جو ہیں وہ اپنے تمام حقوق کی اب امپلیمنٹیشن کے لیے جو ہے روڈوں پہ ہیں، تاکہ
شجی خپل حقوق پا عملی بانا باندی دو غرشتولو لپارا پر سڑکونو باندی راوتلی دی چی حکومت و دوی تا پاملرانه وکی چی شجی پا شت وگبانی دلتا خپل جوان تیر کی. د بلوچستان د صوبایي حکومت د اطلاعاتو سیکرټری بشرا رند ویل چې موجوده حکومت د شوزو د حقوقو د تحفظ لپاره بشپړه عملی ګامونه اخیستي دي. د دوی په ضد د تشدد د مخنیوي لپاره قانون سازی کړی ده. د دې په خبره چې د کشنی عمر د ودونو د مخنیوي لپاره هم لا اپوزیسون سره په ګډه باندې دلته پریکړه لیک واسمبلی ته وړاندې کی او تکلی دا دی چې په صوبه کې د شوزو د حقوقو بشپړه ژغورنه وسی. بلوچستان یو قبایلی ټولنه ده. دلته شجی د مختلفو قبایلو د دودونو سره سم د تړلو دروازو شاته ژوند تیروي. د نورو صوبو په پرتله باندې دلته د شجو د تعلیم کچه ډیره کمه ده. له تعلیم سره سره شجی په اقتصادي لحاظ باندې هم ډیر شاته پاتې دي. حمید سمسور، یو ای ډیوا، کوټه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د فروری 14 نیټه هر کال په نړۍ کې د ریډیو د نړیوالې ورځې په توګه باندې نمانځل کیږي. د ریډیو په نړیوال ورځ پښتانه پوهان، سیاستوال او عام خلک وای پښتني ټولنې ته اوس هم د ریډیو ټولنه ویل کیږي. ریډیو پښتون افغان ملت ته ډیر څه ورکړی دي. په دې حق باندې زمونږ په کراچۍ کې خبریال فضل عزیز د پوهانو سره خبرې اترې کړې او یو رپورٹ یې تیار کړی.
د ریډیو د نړیوالې ورځې په اړه د پیښور پوهنتون د جرنالیزم د سانګي استاد اسیسټنټ پروفیسر بخزمان وای هر څوک ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی دی. د معلوماتو خریدو نوې سرچینې راغلي دي، ټلویزیون راغلي او ټولنیزې رسنۍ راغلي دي، خو د ریډیو اهمیت نه دی ختم شوی. وی او ای ډیو سره په خبرو کې هغه ویل دا ځل د ریډیو د نړیوالې ورځې لپاره درې مهم خیالات وړاندې کړی شوی دي. یو دا چې نړۍ بدلیږي نو ریډیو هم ورسره د ارتقایي عمل نتیریږي، خپل اهمیت یې په ځای ساتلې دی. دویم دا چې ک نړۍ بدلیږي نو ریډیو هم د نوو خیالاتو سره راځي. او دریم دا چې هر څوک نړۍ بدلیږي خو د ریډیو د لارې ولس د یو بل سره تړل کیږي. او ک ریډیو اهم نه وو نو په نړیواله کچه د ریډیو شمیرې به نه سیوا کېدی. بغزمان چې دا وخت په اف ام او د ټولنې په ریډیو پی ایچ ډی هم کوي وایي په ځانګړي ډول د پښتنو په سیمه ریډیو ته اوس هم ریډیو ټولنه ویل کیږي.
سوسن کله چې موږ د پښتنو خبره کوو نو بیا ظاهره ده چې سیړنه چې کله موږ وکړو نو هغه کې موږ دا خبره مخې ته راغلی ده چې کوم د افغانستان ذکر کوو یا د پښتني سیمې ذکر کوو یا د پښتون بیلټ ذکر کوو نو دې ته موږ ریډیو ټولنه وایو.
هغه ویل د پښتنو په کلیوالو علاقو کې بیا ریډیو وسوم د ابلاغ یا د خبرونو موثره لار ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اطلاعاتو مرکزي سیکرتر رضا محمد رضا وایي په وسنوي وختونو کې چې کله په افغانستان کې انقلاب راغلی دی نو په دې کې ریډیو تر ټولو لوی وسیله ګرځېدلې ده. په دې کې بیا قسمه قسم ریډیوګان را پیدا شوي دي. په دې کې د افغانستان د خلکو په حق کې هم او د دوی خلاف هم د ریډیو رول موثر پاتې شوی دی.
دا وخت کې ریډیو د پښتون افغان ولسونو لپاره د دې نسبتا سره تر هر څه ډیر دی. مول خلک چې د اخبار نه لري، مول خلک چې خپل پښتو کې محدود ټلویزیونان لري یا هغه ډېر یعنی کزه دا وایم چې هغه کم ګټه استعمالېږي. د نور چا جوړ کړي دي د هغو د مقاصدو دپاره زیات استعمالېږي، لیکن ریډیو او دا مختلف ریډیوګانې دې پښتو د افغان ته دا وخت کې ډېر څور کړي دي د علم او د پوهې.
د مومندو د غلنې تحصیل شپې تکلن رسول خان وایي د سلوختو کالو راهسي ریډیو اوري وایي ریډیو پښتنو ته ډیره ګټه ورسوله.
یاره زه ورته دا وایم چې ډیره تیار غلې مونږ لاو ته تیار کیو کنه کال قانون پیښ شو
داغا چی شروع شو آغا خدای پاک دا دی تغس برکت سا قانونم لری کو کنا چالی سی سپیار او بلا دا خبر دا چی وش طول بچه بچه پیر سو چی اخپل حقوق او اخپل دا غمانی
بخزمان وای د بدمرغه د پاکستان او پختونخوا په کچا چې کوم ریډیو سټیشنې جوړې دي او دوی ته په کوم بنیاد لایسنسونه ورکړل شوې دي دوی ډیر پام کمرشل یا ګټې وټې تکړې دي په کار چې د ټولنې ریډیو په ځنګړي ډول ځان د کمرشل یا ګټې وټې نه په ډډه وساتي دلته لږ کمې لیدل کېږي هغه وای نړیوال ریډیوګان خپل کار تر سهده پورې په خطوګه کوي خو کله کله داسې خبرې راشي چې هغه په پاکستان یا په پېښور کې نشي کېدی او هغه خبرې د بهر نه کېږي نو هغه بیا دلته د قاعده قانون او اخلاقو یا ټولنیزو بندیزونو نه اوزي نو که دا خبرې په چوکاټ د ننوي نو د دغه ریډیوګانو قبولیت به پرې نور ډېر قوي رضا محمد رضا وایي د ریډیو مثبت رول لچا نه هم پټ نه دی خو په دې کې بیا ځینې شخصي یا اف ایم ریډیوګان په افغانستان کې هم د پردو ګټو د پاره کارول شوی او په پاکستان کې هم نوموړی په پاکستان کې د سوات مثال ورکوي چې هلته د شریعت په نوم پاسون وشو او یو وحشي دورې را پیدا کړه د غلط بیا ریډیوګانو منفی رول ادا کړی دی د مومند رسول خان وایي خلک د خپل خوښې خبرې کوي پچا با ځینی خبرې خې لګي پچا با بدی او پر ریډیو بدی خبرې نه کیږي خو شخصي ګټي تر لاسه کوونکی او تنگ نظری ورته بدوایي نو موړې وایي باید په پښتني سیمه ریډیوګان په ځنګړي ډول د تعلیم نه خورېدو د حقونو او د ټولنې د ګټې په موضوعاتو ډیر بسونه او پویا خورکړي فضل عزیز وایس اف امریکا دی ریډیو کراچۍ
د وایس اف امریکا دی ریډیو دی د نړۍ او پاکستان پر رنگ په افغانستان کې هم خلک ریډیو ډیر په شوق سره اوري او خاص کر په هغه ځایونو کې چرته چې خلک ته ټلویزیون خبرونه ته رسایي نه لري په افغانستان کې زمونږه خبريال حق منلوان د خلکو سره خبرې اترې کړي او دا ریپورت یې را لېږلې دی
الفت محبزه له ننګرهار شینوار څخه د رادیو نړیوالې ورځی په پار د ډیو رادیو ټولو کارکونکو همکارانو او درنو اوریدونکو ته مبارکي او سلامونه او پښتنه مینه وړاندې کوم خوخه خوشاله يم چې ډیو رادیو په شینوارو کې مونږ اورو دلته په افغانستان او بل خصوص د ننګرهار په غرایز سیمو کې برېښنا نشته نو دلته د تلویزیون د خلاص رسین لري او مونږ رادیو اورو د ډیو رادیو څخه مونږ علمی خبرونه د ورځی تازه حال احوال د نړۍ او د قرآنی خبرونه اورو او همدارنګ تفریحي برنامه او روزنیز فرهنګي خبرونه هم اورو
سلامونه احمد همدرد يم د پکتیکا ولایت د ورګون ولسوالۍ اوسیدونکو دا چې د رادیو نړیواله ورځ ده او د خاطر موږ د رادیو ټولو کارکونکو ته خبريالانو ته او د رادیو اوریدونکو ته لومړی خو مبارکي وایم او بیا خوښ يم په دې چې ستوندو سره سره مخ په خپل سیمه کې رادیو اورو دا چې دلته د تلویزیون د نشراتو امکانات کم دي او دلته په اسانه تلویزیون نه کتل کیږي نو موږ په خپل سیمه کې او دلته یو ستونزه ده چې اف ام رادیو غانې په اکثر ولسوالیو کې یا په نام نو ولایتونو کې یا په لیرې پرتو سیمه کې نه اوریدل کیږي خو موږ د ډیو رادیو خبرونه په خپل سیمه کې اورو او د دوی له خبرونو خبرونه پوره پره ګټه اخلو نو په همدې خاطر ډیو رادیو همکارانو ته پټوله کې د رادیو همکارانو ته هغه کپهاره برخه کې دي چرته د خبري اعلان دي موږ مبارکي ورته وایو او دوی ته په چارو کې لا کمیابي غواړو
زلال محمد ورور د خوست ولایت د صبرای ولسوالۍ اوسیدونکو دی رادیو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ډیو رادیو ټولو خبري اعلان او همکارانو او د ډیو رادیو لیلارې ټولو اوریدونکو ته د زړه له تله مبارکي وړاندې کوم دا چې دلته تصویري رسنیو ته لاسرسي ډیر کم دی او ټول خلک رادیوګانی اوري زه شخصا د ډیو رادیو اورم د هیواد او نړۍ له پیښو ځان خبروم
دا واشنگتن دی او تاسو جیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ
دا ویب پاڼه پته ده voa.jivanews.com
هیر یې نکړی
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلې او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.jivanews.com. ټوئیټر @voa.jivanews.